پیښور کې سهار 10 بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له بوریوال کاکړاو.
تمړای د مهم خبرونو سره ټکي د پېښور په ارمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د بریدونو یو شمېر لاملونه په ګوته کړي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو یو شمېر کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیرودونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وا او ځکه موږ د احتجاج کړو. موږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې موږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې موږ هغه ته نشو راتلی ولې چې موږ سوال کوو. موږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچي کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچي کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د تراګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رای اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې د رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقهییزو وژنو کې مشکوک کسان ولسه. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده. خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنې کوي او د اپوزیشن فعالان په نشه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم مندی والا ویلي چې حکومت د مارشلا غونډې د پارلمان بی سلا مشورې په خپل سر پریکړه کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټکسونه په روان مالي کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټکسونو پر ضد احتجاجونه هم سوي وو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړلو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یوه غړي پژواک خبري اجانس ته د خبرو پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد کړی چې د دې حملې په اړه یې وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 تنه ټپیان سوي وو. د دې برید په اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون څېړنې لا نه دي بشپړه سوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نشه کولو لپاره فشار لا زیات کړي. د ترګري او مالی چارو په اړه استخباراتي چارواکي ایدم جی زوبن ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د امریکایي چارواکي ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې سوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 450 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. انکره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیره میاشت ترکی هوایی ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ دا څرګندونې تیره ورځ له هغه وروسته کړي دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی دا الوتکه د نومبر پر 24 نیټه هغه مهال ویشتې وه چې د لنډ وخت په مخه د چارواکو په وینا له شامه د ترکی فضا ته داخله سوې وه او څو ځله یې خبرداری ورکړی و. د دې پیښې له امله د الوتکې له دوو پایلوټانو څخه یو وژل سوی و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا ته نه وه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته ماسکو پر ترکی یو لړ بندیزونه هم لګولی دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو د وژل شو ماشومانو کورنۍ او له دوی وغوښتل چې دغه پېښې عاملین دې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي.
نه په یارې درس کړی شوی دي، نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو په یاد کې یوه غونډه عوامي نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرل سیکرتر میا افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
راشن نکات حرفن حرفن کې ستر تر سي مونږ پکې خو خراب نکو مونږ خپل خاورې اور مړ کور غواړو.
او د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي له حکومت غواړي چې د یونیورسل فند په نامه د پیسو له صندوق څخه په فاټا کې هم پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلې کړي.
86 بلین روپې پرتی دي نو حکومت موږ خبر ورکړو فاټا لپاره خپل حق وغوښتو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا مولانای موضوع پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړ شوی یوې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وجل شو ماشومانو کورنۍ احتجاج وکړ او دغه برید د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان بیا دغه غونډې ته وویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې د اغیزمنو شو کورنۍ ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت هم دا اعلان وکړل چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شهدا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شهدا پورم مشر فضل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیر دونه پسم د دې ماشومان او د وینی تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فایاري درش کړ شوی جی او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه وو زمونږ دینه مخکې سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ اغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنی د مشر د تقریر روستو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترهګرۍ مقابله کوي مونږه په ګډه د ترهګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږه خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترهګرو په ختمولو بوخ کېدل پکار دي او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یوه پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شهدا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو امین اشتل ګوند پرون د پیښور په بادشاہ خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ولمانځلو په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو د ترهګرۍ ضد پر حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي
دا شروع په مازیګر دا پیښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستوري ته دا وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرتر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي بلکې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي دا پیښور بادشاہ خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د تلین په موکا دا قران خانه او اجتماعي دعا نه پس می اختیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پورا امن نوی راغلی ترخه غربا هم دغه شان د پښتنو بچي وجني او د دوی سکولونه به لنګوي
چې دا شن نو کاته به کوم دی هر فن هر فن چې کوم دی د ستر تر سي له هغه زنن دا پټا دی مچې زموږ د صوبایي حکومت دا پالیسی سره څنګه راغلی زمو مرکزی حکومت دا پالیسی سره څنګه راغلی چې کومه ستا باندې پریشن نو کاټو باندې امن نکېږي نو هغه یې ذمہوار دي نو زمو ګوستاس مشکل مخده پدې شکل کې هر کوي چې د مذاکرات کامیاب شي او دا مذاکرات به نه کامیابیږي چې په افغانستان کې مداخله پاکستان نه بن شي او پاکستان کې مداخله د افغانستان نه بن شي مونږ پکې خو خراب نکو مونږ خپل خاورې اور مړ کړو
دا عوامي نیشنل پارټي صوبایي ستر سیکرتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بده مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارموله یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځنې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي
من دا البدر پونمبال من دا حزب المجاهدين پونمبال چې دې دا خبره کوي من بر دي شګردان به کړی کو بیا نن من دا تاسو کو چې تاسو دا خبره کوي چې من به د سولتکارو خلاف یو بیا دا کام نن سوال کوي چې دا جنادي دې کوم ځای روانه
دا شان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی په خوانی غړي میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی ماشومان مور پلار د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس ګنا وژل شو هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سکیورټي فورسز او حکومت ذمہواری ده
او هغه پکې فعال شوی ځکه زمونږ نن دا دومره واړه واړه ګلونو په شان بچو هغه مونږ اوچت کړي دي.
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري سرسره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پر سکول په بیت کې ژوبل شوی یا ژغورل شوی کسان وایي د خپل ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د خونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوډو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 بریت پاړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورٹ کی غونډې کړې دي.
شپاړس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تېر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغونډ شول.
کوم وخت چې زه موږ لګیدون دا سټوډنټ ماته ټول داسې راته و لکه څنګه چې چرګ د بچی راته شوي وي دغه رنګ. زه بالکل هیلپلس وم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته سوسو زر یادېږي. هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو، زما د خپلو بچو غوندې وو، هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوته نو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 10:30 بجې پیل شو. لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامې اغوستې وې د سکول ودانۍ شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویمه هغه یې د تالار یا آډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وایي وسلوال د حال له وروستي وره ورننوتل.
وروسته موږ له پته ولګې چې لکه وروسته باندې سونو مخکې مو منډه کړه. منډه کې زه دوه ګولې ولګېدم چې ولګې را لړې شو دهشتګرد لاندې را ورسېدو. نو هغه بیا یې فایرنګ وکړو چې کوم ژوندي و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګې.
وسلوالو چې د ښوونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو ویان د برید ذمواري ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېر نه شي چې څنګه دی په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ و، بالکل لو خراب شوی، صرف یو دغه فاضله لګېدلی بس بیا هلته ولاړم چیغې مې والې.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت سیمواري د انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہ دار ده، اډمنستریټر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد، کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو لپاره قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې ولې پر ولس نوي ټکسونه لګولې دي. یادې کمیټې ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي وایي چې د ټکسونو لګولو پریکړه د اړتیاو له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د سلویخ ارب روپو په نوې ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د IMF په هدایاتو د نوې ټیکسونو د لارې په ولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوې. دسنه پس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی و. یاد دي چې 13 ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لري کړی کیږي. ددا هم ویلي وو چې د ټکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټکس ترلاسه شوي د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سربې اسب لپاره استعمالیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوست په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د سینټ د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمونه چې کوم استازي دي هغوی د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې دغلته د یونیورسل فنډ په نامه د پیسو یو صندوق دی، د هغې نه دی د فاټا لپاره هم هلته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې بیلې کی. په دغه موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د نهي پورز د پښتنو د دمه په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمیر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټا کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې. د کومې له کبله چې د فاټا اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینټ کې وکړو، فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمبر 86 بلین روپے پرتی دی حکومت خبر ورکړو فاتحه لپاره خپل حق ته وغوښتو.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټه دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 1.5% د ټیکس په ځانګړي کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبایلی سیمو دولس هم حق دی.
کو فاټه باندې دا خرچ کړی شي د ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې، او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې، څومره چې لري علاقې د هغې ته کاره خبره ده چې هغې د ملک د نورو حصو سره د غټو ښارونو سره به هغې شامل کړی شي د عوام او هغې به د دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبریال او قبایلي د چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل چې د فاټه لپاره راغلي فنډونه ولې په قبایلي ولس نه خرچېږي او په دې کې د چا کمزوري دي؟ نو نوموړي وي
په قبایلي سیمه کې د ترقۍ خاص کر د دغسې فنډونو د استعمال د موارد چې دی هغه د دوه غټو ادارې چې هغې یو فاټه سیکچر دی او بل چې دی فاټه ډیولپمنټ اتارټي ده. خو د بدقسمتۍ نه د هغوی خپل نظم نسق چې دی هغه دومره کمزوری دی، هغوی سره د سره هغه جوګه نه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېیمه خبره بیا دا چې د قبایلي سیمې پارلیمنټ سره سره د فاټه چکم سیکریټ دی، د هغوی نظام هم مربوطول پکار دی او هغوی تدریج جوګه کول پکار دی چې څومره فنډس په دې وخت کې په فاټه کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د هغې د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر ده له دې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټه مشرانو سو سو وار ویلي دي چې د فاټه لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوي دي، خو په هغې کې 15% هم د فاټه په ولس باندې نه دي خرچ شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د سین صوبې اسمبلی د یو قرارداد لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې، خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی دی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. د کراچۍ نه د مشال رادیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو، ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوی قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو، بتخورۍ، د تاوان لپاره اغوا او فرقیز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي، نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی کېدی. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمه تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپی وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دا یې د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي، ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنکي. بلخوا د مخالفو ډلو فنکشنل لیگ، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. د کورنو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دړکه هم ورکړې وه. که د رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده ونه غځولی شوه نو هغوی سره نورې لارې هم شته، ولې دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و او دا یې په صوبایي خودمختاری یوه حمله ګرځولې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی د خبرونه نیمایی برخه رسیدلیو ورزو اسلام آباد تا چرته چې زمونږه خبريال احمد الله راته د پاکستان او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی وروي.
وحدت ورسپان خپل اداریه شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ تر هغره د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایل او دای د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپان لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، تر هغره او توندلاریتوب د خاتمه او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپان لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدعنوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره یې په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې له وجې یې په سیمې هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپلې علاقې پرېښودې.
اوردونکو د برتانوي ګارډین ورسپانې یو لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هېواد کې د فعالو ترهګرو یا وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د برتانوي ګارډین ورسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 45 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هېواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونې دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکن دا امریکایی پرمختیایی پروگرام دیو پخوانی مامور په حواله زیاتوی چې د افغانستان په یو شمیر اطرافي سیمو کې طالبان وخت وخت پر دې بریالي شوي چې دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګاز له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړو د سې شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پیرس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه په څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو ډیر لس کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول شي. ترامپ د خپل هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلې دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکې څوارلس کسان وژل شول د یوه امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره سوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خاوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې به اوسي. ډونلډ ټرمپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمني خبري اجانس تر راپور له مخې ټرمپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والي جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ټرمپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ټرمپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رایه ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدا یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دېرش اسلامي هیوادونه په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحا امیرزاده تفصیل لري.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ خلاف په څلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه، کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو وویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عهد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې همکاري کوي. د یو خبریال د هغې پوښتنې چې آیا د اسلامي هیوادونو دا نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، محمد بن سلمان وویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوي پوځي اتحاد په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیې په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغسې د پاکستان یو بل حکومتي چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګرۍ خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلی چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه وویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشر تابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې، خو په دې اړه لا واضحه معلومات نه دي څرګند چې آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه. د مشال ریډیو د پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروګرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې ګنې دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت دغه لرغونی او تاریخي ځای په حق لویل کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه د هندوانو د وخت آبادی پوهنتون او معبود خانې د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو څیړنکارو ته میلو شوي دي او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم څیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پښتونخوا مردان خار نه کشمیر سمس ته دوه لارې تلې چې یوه د کاټلنګ په لار د بابوزو پجا او رامه په غرونو او بلا د شاباز ګاډۍ نه د رستم او د پیرسی په سیمه دغه غر ته رسېدلې ده خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په درې ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غر ته رسېدلی شي. پېښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط څېړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د څېړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق له د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق له ډاکټر نسیم وایي
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغې ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسېدی نو یا دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی نو د دې اخر ته څوک نه دی رسېدلی دي چې څوک وي نو وایي دا د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1940 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسېدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1980 کې څېړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی خو دا د په وینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزیر شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولونل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دی باندې بیا تحقیق چې کړه وو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1980 کې دلته لک کار شو او په هغه باندې یو کتاب هم پبلش شو دی خو هغه د سایت ته د بود مت سایت ویلې دی شیر دا د بود وخت او یاد هغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم او کته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدی د هندوانو خبرې کېدی د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې کوکو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي وه
د پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونگ سانگ هم دلته راغلی دی او دې ته یو ځانګړې ریاست ویلې دی
هیونگ سانگ د دغه نه دا معلومیږي چې دا تلی و کشمیر مسته فاین نه وتلی او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه د لاړم او هلته یو غار دی وغیره به دا ټوله کیسه کوي خو کله چې د کشمیر مس نه داسې کې راووت او د هغې مهرونه راووت او په هغې کې د یو د هغې یو خدایانه ده چې هغې ته موږ بیمدی وی وایو د هغې ذکر شوی دی اکه ذکر هیونگ سانگ هم کړی دی مختلف تھی گندارا کی ملے گی
دا کشمیر مندل شوی سکو تمغو او تختونا دا لرغونی آثار و کارپوہان دا خبر باور دی چې دا بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسی میزان ته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې یو وی چې دلته یو غر دی هغه ته شریمینجا وای اوس خو ورته دي سکره وای خو په هغه وخت به دي شریمینجا ویله او بیا وای چې به دي شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو ټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل گنداری ته په اومه صده کې راغلی چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گندارا کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتمل او شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلی محمود غزن خو نه د په اومه صده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او د هغه سکې موږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامی تاریخ شې دی د دې سیمې دا د ومه صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیانی وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي ودی دا غي مجسمه د غلط خدا دا غي د خدایانو ملو شي ودی دا غي دیوې ملو شي ودی دا غي غشي ملو شي ودی چې په غي باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد کو او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چې دی مختلف لري مونږ سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د خکار او دروزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وای ما سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټوستی وایو چې کل اگریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به خکار کوو روزګار به کوو او بیا هیستری د چې کل رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بسی کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مت د زده کړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمسنه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آیې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغې چې کوم مذهبي کتابونه وو داسې ورته مونږ یې داغې زده کړې به هم راتله ټکسلا یونیورسټي چې وه د بود مت چې وو دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله وو د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې میلو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي یو خو دا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي هم وایو او مناسب ورته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه میلاو شوی دی لکه میچن میلاو شوی دی چای کی باغی وڑک دغه کول هغه کی غشی میلاو شوی دی داغه د زراعت سامان میلاو شوی دی او سره سره داغه کم شه خانخا دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سیزونه مونږ ته میلاویږي لکه داغه بوتان میلاو شوی دی داغه منتراز چې دی هغه میلاو شوی دی مذهبي تعویذونه دا میلاو شوی دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي واز نه و خروشتي دا یو زول رسم الخط دی دا د خیل لاس نه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وایي ته برهمی وایي کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیته لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دی خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړی دی کوهی او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکریپټ نه دی ډیسایپر کړل دا غو مونږ لوستل نه شو نو هغه اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګا شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پر اساس د تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولي کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلی او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوي وو کدایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 متره وایم نو دینا پته ولګي چې اردا مونږ هم ناپ کړی دا نو مونږ خو داغي اخر ته ورسېدو پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک التزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي او بل دار چې کی په ولاړ نه شتله آی کی بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدل خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا څومره ګوده دی او څومره چوت دی
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او څنګه په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت ځای او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړو ګرځولې و چې دا بد مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې داغي وشنو خدای دی غمل او شوی دی کرشنا مونږ ته مل او شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت را باندې کیره هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.